روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته ښه راغلاست. نن په دې پروگرام کې په افغانستان کې په خورا ځواکۍ د اخته ماشومانو پر وضعیت خبرې کوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف سر شکل د ماشوم نړیواله ورځ چې د نومبر پر شلمه په دغه هیواد کې هم لمانځل کیږي ونه لمانځله. دغه ادارې په دې ورځ پر خپل ټویټر په یوه معلوماتي ویډیو کې پر افغان ماشومانو راغلی حالت بیان کړی وو او ویلي وو چې دا ورځ ځکه نه لمانځي چې 14 میلیونه افغان ماشومان وژدي او له خوارځواکۍ څخه کړیږي. 1.1 میلیونه د ژورې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي او افغانستان د وچکالۍ له کبله ځپل سوی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې د دوی د اټکل له مخې په افغانستان کې به په 2022 میلادي کال کې چې نن دویمه ورځ ده 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ کړیږي. د دې ادارې په خبره د 2021 میلادي کال له پیله په ټول افغانستان کې تر 10 میلیونو زیاتو ماشومانو بشری مرستو ته اړتیا درلوده چې ډیره برخه ماشومان یې خوارځواکۍ ځپلي ماشومان و. یونیسف اټکل کړی چې 2022 میلادي کال به احتمالا په افغانستان کې ماشومانو میندې او پلرونو ته ډیر سخت کال وي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د تېرې اګست میاشتې تر تحولاتو وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه نوره هم پراخه سوې ده چې تر ډیره یې ماشومان ځپلي دي. په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو خرڅولو یا هم دې ته اړ شوي چې خپلې وړې لوڼې په کوچنیوالي کې د چا په نوم کړي. روختیا د ژوند سمنی پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو. اوریدونکي هم کولی سي پروګرام ته زنګ راووهي، د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزه سره خپل نظر یا هم خپلې تجربې شریکې کړي. د پروګرام میلمه مو د تغذیه متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. اوریدونکي چې د واتس اپ سانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو د واتس اپ له لارې دغه شی به زنګ راووهي. زموږ شمیره ده 0042 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ډاکټر صاحب عبدالجمیل باوري. باوري صاحب، پروګرام ته شر اغلاست که زما آواز اوري. تاسو دراته وایست چې په خور ځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي؟ بله ډاکټر صاحب، آواز ما اوري؟ دا سیمه مېږي چې د پروګرام ملماز موږ आवाज نه اوري. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوو چې نن د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر په دې وروستیو کې زیات شوی دی، چې په دې اړه د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د یونیسف چارواکو هم اندېښنه ښوولې ده. د پروګرام میلمه مو دی د تغذیه متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. باوري صاحب، آواز مو اوري؟ که آواز مو اوري لطفا راته ووایاست چې په خور ځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي؟ اوریدونکي هم کولی سي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته زنګ راووهي. د واتس اپ لاري هم اوریدونکي کولی سي چې پروګرام ته استودیو ته زنګ راووهي، خپلې تجربې را سره شریکې کړي. د واتس اپ شمیره مو دا 0-0-420-11-24-601. شمیره بیا تکراروم: 0-0-420-11-24-601. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو د سکایپ له لارې هم راسره تماس ونیسي، له سټوډیو سره خپل نظر راسره شریک کړي. رادیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی. اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورزو، له دوی څخه به واورو چې د دې موضوع په اړه دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. وعلیکم السلام. که رادیو آواز مو ټیټ کوي چې انعکاس کوي، ستاسو آواز موږ ته صفا نه راځي. د رادیو آواز مو متاسفانه چې ډېر جګ دی، هغه اوریدونکي چې تماس نیسي لطفا د خپلو رادیوګانو آوازونه ټیټ کړئ چې څپی مزاحمت کوي، ستاسو آواز موږ ته صفا نه راځي. بیا هم یادونه کوم چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. په افغانستان کې د خوار ځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو چې ورځ په ورځ د بېوزلۍ له کبله په دغه هیواد کې لمن د پراخېدو په حال کې ده. په دې اړه ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښودلې ده. بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده دا اوریدونکي تماس پرې سوی دی. د پروګرام میلمه مو دی د تغذیه متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. باوري صاحب ته مو بیا زنګ ووهه. باوري صاحب که آواز مو اوري، زموږ د پیل پوښتنه دغه وه چې په خوار ځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي؟ ډاکټر صاحب مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
زه په خپل وار د آزادۍ رادیو درنو کارکوونکو او اوریدونکو ته هیلې کوي او سلامونه وړاندې کوم. خوارځواکي ناروغان موږ خوارځواکي دوه ډوله لرو، یو چې د غذایي موادو د اسراف نه رامنځته کېږي، یو د غذایي موادو د تخریب نه. زموږ په ګران افغانستان هیواد ګران افغانستان کې د غذایي موادو د کمښت یا د تخریب مسله ډېره مطرح ده.
بله،
سلام علیکم. بله،
ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته زنګ ووهه، ځکه چې په ټلیفون کې مو کومه ستونزه ده. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې په افغانستان کې د خوار ځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. یو اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده د خوار ځواکۍ پر ستونزه یا سوې تغذیه باندې خبرې کوو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
هلو،
تاسو آواز
اورئ؟ خالد زم د کونړ ولایت څخه.
مهرباني وکړئ، په کونړ کې وضعیت څنګه دی؟ په خوار ځواکۍ د اختمه. بله،
وضعیت یو څه گزاره کوي، یو څه راته سم دی، خو که حالت هم داسې دوام وکړي رښتیا لویه ستونزه پیدا کېږي، ځکه وچکالي ډېره زیاته ده. نشته دی سبزیجات، نشته دی که باران نه ونه شي باغونه هغه میوجات نه ورکوي. نو که وضعیت هم داسې دوام وکړي د خوار ځواکۍ کچه ډېره زیاته لوړېږي.
بل، په کومو ولسوالیو کې فکر کوئ چې دا ستونزه زیاته ده د کونړ ولایت؟
دا په هغه ولسوالیو کې چې ډېرې بیز مکې نه لري، پرکې مثال ولسوالي شوله، د سلطان ولسوالي شوله، د سرکانو ولسوالي شوله. دا ولسوالي همداسې نورې ډېرې زیاتې ولسوالۍ دي چې لوی په کونړ کې ډېر ښایسته لوی سیند بهېږي، مګر پیدا ترې نه ده اخیستل شوي، په ډېره کم اندازه ترې پیدا اخیستل شوې ده. هغسې سهولتونه او ویالې ترې نه دي ګرځېدلي چې بیز مکې پرې اوبه شي او خلک ته حاصلات لاسته راوړي. نو ډېر ولسوالۍ داسې دي چې وچکالۍ ځپلې دي، او که حالت پکې همداسې روان وي نو د ډېرو بدو پېښو شاهدان به یو.
بلې، د خوار ځواکۍ عمده علت په کورنیو کې بېوزلي ګڼل کېږي. ستاسو په خپله کورنۍ کې څه تغییر راغلی دی په دې وروستیو کې؟ د بېوزلۍ اندازه زیاته سوې ده که فکر کوئ چې کوم تاثیر یې نه دی کړی؟
نو تاثیرات خو خامخا کوي، ولې تاثیرات نه دي کړي؟ ډېر تاثیر یې کړی دی، خو الله پاک دې باقي خیر کړي، الله دې خدای پاک برابر کړي، ستونزې دې الله پاک نور نه راولي، نظام دې الله پاک نور قوي کړي، نور تحولات دې الله پاک نه راولي په افغانستان کې. نو سیاسي تحولات او کوم رقم تحولات په وطن او په حالات او په عوام باندې ډېر بد اغېز
کوي. ډاکټر صاحب نو کومه پوښتنه لکه چې درلوده
مخکې
خاتسولی د خوار ځواکۍ په اړه ډاکټر سمنه کوم سوال لري، بیا به موږ ور سره شریک کړو ساس پښتنه.
نو څنګه دا پښتنه ده چې د ماشوم د خوار ځواکۍ سره مخ شي؟ نو موږ هغه کوم لومړنۍ هڅې دي، لومړی چې د ماشوم سره تر سره شو هغه د خوار ځواکۍ نه خلاص شي.
ډیر مننه. حتمن به دا سوال له متخصص ډاکټر سره شریکو. بل اوریدونکو که په لاین کې دی هغه ته ورزو، له دوی څخه به واورو چې د خوارځواکۍ یا سوې تغذیې پر ستونزه دوی څه نظر لري. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني، ستاسو آواز اورو.
مسکا شخصي شماره زما په کار وته دي، ما ته میسج کړه.
مسکا څوک ده؟ ډېره مننه. کاشکې د پروګرام د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. د خبرو همکارانو شخصي تماسونه یا شخصي ټلیفون شمیرې متاسفانه چې له چا سره نسو شریکولی. بل اوریدونکي ته ورزو د پروګرام د موضوع په اړه که دوی کومه پوښتنه لري یا کوم نظر لري د خوارځواکۍ پر ستونزه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په حواله د هر ورځې په تېرېدو سره یې لمن پراخیږي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د ستاسو آواز اورو.
السلام علیکم. سلام احمد صالح صاحب.
وعلیکم السلام. تاسو آواز او تاسو په کور کې ملکه چې ماشومان په جړه دي؟
نو بس یو خواته ځان دې کومه لګایم، او بس کشمیر خان زرملوالم د خیبر پښتونخوا ریپورت نه اړیکنه ولې سلامونه ونی چې تاسو ما سره مو اوریدونکو او ډاکټر صاحب باورې ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، کوشش کوو چې را پیدا کو. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو په ماینس کې د بیوزلۍ له کبله د خوارځواکۍ ستونزه څنګه ده؟ تاسو خالته په جریان کې یاست؟
سالی صاحب دلته خو ستا ستونزې خو دومره ډېرې زیاتې نه دي دلته، او بل چې کوم فکر ما کړی دی یا کوم اندازه ما ته لګېږي په دې باره کې نو دا خپل نظر به وړاندې کوم. او دغه دې ما پوښتنه چې ده دا بیا ډاکټر صاحب ته راځي د چې بیا هغه یو نظر پرې واچي. زیاده تر ماشومان چې خوارځواکۍ او سوې تغذیې سره وړاندې کېږي ما فکر او نظر هغه ماشومان چې دي وقفه د اولاد تر منځ نه وي، مثلا هغه ماشومان چې زر زر مور را وړي هغه ماشومان دي، ما فکر او نظر باندې چې زیاته هغه ماشومان په سوې تغذیې او خوارځواکۍ باندې اخته کېږي.
ډېره مننه ستاسو دغه نظر به هم له ډاکټر صاحب سره شریک، هغه به حتما ور باندې تبصره وکړي. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
خې جوړ ته نظر دې نبیم لوګر نه نړۍ کني وره د اورور پوښښ
وو. وو ډېره مننه. په لوګر کې وضعیت څنګه دی؟ په ماشومان کې د خوارځواکۍ ستونزه څومره ده؟
والله د ما ماشومان خپل د ما دوه ماشومان دی وینې کمیږي، او بل ز خپل مازور هم په ښه کنه
و،
او نو مرسته کوي اوس خلک راغلي او مرسته لري کله خلک لیکل ورو ده ګوله تذکره یې سره وسره له پوه شو، او څه کوم پیسې دار او هغه ولي کله ځي قسم ده کله کله په ښه کې امتحان دی په خامه یو به ما.
تاسو خپل کوم روغتیایي مرکز یا کوم ځای ته مراجعه کړی و که دغه کسان د نوم لیکنې لپاره ستاسو کلی ته خپل راغلی و؟
سری میاشتې والا ته مې سری میاشتې والا راغلی و، یو پرسونه لیکلم دوه کسانو ته والته په خمه زوره یم وایي چې کوم کور کې نه لرم راغلی ورور ګلم راست نه سره پوه شو والا خل خانه مې دوه بچان مې وینم کمیږي، او په ورور غوله چې وروه مې چول تذکره ملزه ما او ما ولې کې مې دینه کتابچه نه ور خاره کړ پوه شو ملزه میاشته مو په موږ باندې دي اکی چې تذکره یې سره واچول دا و چې لیکنه وکړي سری میاشته ولا لوګر مرکز کې پوه شو زه ریاست کې دا و چې شهر کې ماجرین کې پروت یم پوه شو.
او د ماشومان د وینې د کمیدو ستونزه مو مخ کې دوه وری یاد کړله، په دې اړه مو کوم روغتیایي متخصص سره خبرې کړې دي چې علاج کیږي کنه کیږي؟
والله یې غره ته ویلي وایي علاج کېږي خو وایي دوایي به پیسو ورتاخلي او پیسو وس زه خپله نه لرم زه خپله معذوره یم.
تاسو همدغه سری میاشتې ته مراجعه نه ده کړې چې دوی په دې برخه کې څه کولی شي که نه؟
دغه ته اوس ورغلم پوه شو خو دغه مې هغه مې ورته ونه ویلې چې هلته ورشي هلته نه پرېږدي طالبان نه پرېږدي ستا جرا وسړي وه هغه نه معذوره ته ګوري نه هغه ته ګوري وایي دي.
نو تاسو چې د مرستې په نیت ورځئ که داسې نه مو پرېږدئ که د روغتیایي خدماتو د ترلاسه کولو په نیت ورځئ ممکن اجازه درکړي که څنګه؟
بیا اجازه هلته هغه ته ورسم هم دغه هغه نه کوي که نه والله که غم خوري قسم ده چې کوم هغه هغه غم خوري یا غریب سړي والله که څوک غم خوري.
بس ستاسو آواز واوریدل سو په دې هیله چې اړوندو چارواکو هم اوریدلی وي. په دې برخه کې دوی اقدامات وکړي. تاسو په لوګر ولایت کې دا ستونزه یاده کړله. بل اوریدونکي بله ډیره مننه ستاسو تماس نه. بل اوریدونکي که په لاین کې هغه ته ورځو مننه ستاسو تماس نه هم. بل اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. اورم ستاسو تماس رخصتوي. مهرباني.
وعلیکم السلام.
مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو. ستاسو آواز اورو. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. اوریدونکي لکه چې زموږ آواز نه اوري. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی. وعلیکم السلام. مهرباني.
السلام علیکم.
بلکې د راډیو آواز ټیټ کوي ځکه چې د راډیو آواز مو ډیر جګ دی. انعکاس کوي چې ستاسو آواز موږ ته صفا نه رسیږي. زموږ آواز هم تاسو ته په صفا ډول نه در رسیږي. اوریدونکي چې زنګ وهي لطفاً د راډیو آوازونه مو ټیټ کړئ. کنی تماسونه بیا تخنیکي همکار مجبوره کیږي چې قطع کړي. بل اوریدونکي که په لاین کې دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم رورا.
وعلیکم السلام. مهرباني.
ډاکټر صاحب خوستا کنه؟
ډاکټر صاحب تخنیکي همکار کوشش کوي چې را پیدا یې کې ټلیفون متاسفانه سم کار نه کوي. خو بیا به هم د اوریدونکو سوالونه ورسره شریکوم. مهرباني.
مننه. احمد همدرد سره پاړی کا کین لغمان نه ما دغه پښتنه د ډاکټر صاحب نه سي مطلب د مور په خېټه کې ماشوم په خوار ځکه اخته کېږي چې کنه په دې وجه سي مطلب مور ته سالم پاړه ونه رسیږي او ماشوم په خوار ځکه اخته سي. دا غوښمه ما له اولنده پښتنه د ډاکټر صاحب نه.
ډېره مننه ستاسو پوښتنه. ما له ځانه سره ولي کله ډاکټر صاحب سره به شریکو. ډاکټر صاحب عبدالجمیل باوري کا آواز مو اوري. ټلیفون کې مو متاسفانه ستونزه وه چې اوریدونکو هم نو سوي کولای خپل پوښتنې په مستقیم ډول له تاسو سره شریک کړي. اوس مو آواز اوري.
بله بله آواز ما اورم اوس صاف.
بله زه به د اوریدونکو له سوالونو نه پیل وکم. ډاکټر صاحب مخکې اوریدونکو زنګ وهلی و چې د اولادونو ترمنځ د وقفې نه مراعتول د خوارځواکۍ څومره عمده علت ګڼل کیږي. او بل اوریدونکو پوښتنه کړې وه چې د خوارځواکۍ مخه څنګه نیول کیږي. تاسو دغه سوالونه له ځانه سره ولي کړی. او بل اوریدونکو هم د اوس پوښتنه وکړه چې آیا یو ماشوم د مور په ګیډه کې هم په خوارځواکۍ اخته کیدی سي که چیرې مور ته کافی خواړه ونه رسیږي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په خپل وار د ازادۍ رادیو درنو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خوارځواکي عموما موږ په عام اصطلاح داسې تعریفو کله چې د انرژي او د غذا ترمنځ یو مناسب بیلانس موجود ده. دغه بیلانس چې بنا په هر سبب متاثر شي په نتیجه کې خوارځواکي منځته راځي. یعنی باید د انرژي په مقابل کې په کافي اندازه غذا ماشومانو ته ورسیږي. که چیرته دغه بیلانس متاثر شو په نتیجه کې خوارځواکي رامنځته کیږي چې دا بیا مختلف اشکال لري او کلینیکي اعراض او علائم لري چې په 50 کلونو کم ماشومان کې ظهور کوي. د ورور د پخاوالي پښتنې په ځواب کې باید وایم چې د اولادونو ترمنځ وقفه دا ډیره مهمه مسله ده. هغه مایندې چې ماشومان ډیر زیات دي په درست شکل ورته لاسرسی نشي کوی. یعنی غذا ورته نشي اماده کوی د خوارځواکۍ باندې اخته کیږي. نو بنا ان حد اقل د دوه ولادتونو ترمنځ 2.5 الی 3 کاله فاصله باید موجوده وي. منګه تقریبا د تغذی له نظره د تغذی په علم کې زر طلایی ورځې لرو چې دغه زر طلایی ورځې چې دې ته د فرصتونو کړکۍ هم وایي چې دا د حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه شروع تر د ماشوم 2 کلنۍ عمر پورې چې دغه حالات کې ماشوم غذایی حالت ته تغذیه ته باید ډېره پاملرنه وشي. په دې حالات کې که چیرته ماشوم ته د غذا د کافی نه رسیدو له امله کومې نیمګړتیاوې رامنځته کیږي هغه ایریورسیبل دي. یعنی په دې معنی چې غیر قابل ارجاع دي. نو بنا ان دغه فرصت باید لاسه ورنکړ شي. په دې فرصت کې ماشوم تا ته ډیر زیاته پاملرنه وشي. د دویمې پوښتنې په جواب کې زه ووایم چې د خوارزواکۍ د مخنیوي په ارتباط په ګران هیواد افغانستان کې د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره مختلفې برنامې دي چې تقریبا د په ټولو کلینیکونو کې ده. که زه داسې ووایم چې په 2400 کلینیکونو کې د تغذیې برنامې او پروګرامونه په لاره اچول کېږي چې ټول وړیا دي، میندې کولی شي چې لاړ شي او کلینیکونو ته مراجعه وکړي، د هغه پروګرامونو څخه استفاده وکړي. چې زه یې په لنډ ډول یو څو پروګرامونو څخه نوم اخلم، مثلا د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره موږ د آی وای سی اف خدمات لرو. هغه په دې معنا چې مور باید خپل ماشوم ته په کافي اندازه شیدې ورکړي، یعنې د تولد څخه د ولادت څخه وروسته په نیم ساعت کې باید مور ماشوم ته خپلې شیدې شروع کړي، چې په هغه هغه شیدې چې په لومړیو درې ورځو کې د مور د تیسه خارجېږي، په هغې کې که په عامه اصطلاح ووایي واکسینونه موجود دي چې ماشوم د امراضو په مقابل کې وقایه کوي. کله چې ماشوم د امراضو په مقابل کې وقایه شو، چې امراض خپله یو سبب د خوارزواکۍ یو سبب ده، نو بناً ماشوم د چیسه خوارزواکۍ څخه مخنیوی کوي. دویمه خبر دا ده چې میندې باید ماشومانو ته په لومړیو شپږ میاشتو کې خالص خپلې شیدې ورکړي. دا په دې معنا حتی د جوزا په لویو ورځو کې هم باید مور چې اضافي خواړه په لومړیو شپږو میاشتو کې ماشوم ته ورنکړي. البته شیدې باید په درست شکل ورکړي. دا چې څنګه شیدې په درست شکل ورکول کېږي، میندې باید کلینیکونو ته مراجعه وکړي. هلته کانسلران شته یا قابلې دي چې هغوی په تمامه معنا د شیدې ورکولو پروسه مشاهده کوي او مور سره مرسته کوي. مور باید ماشوم ته آواز اوري؟
بله اورو. ډاکټر صاحب، تاسو ځینې مسایلو ته اشاره وکړه، خصوصا د ماشومانو د غذا مسلې ته. په افغانستان کې چې زیات خلک بې وزله دي، څنګه دوی کولی سي چې یو نوي زیږیدلي ماشوم ته یا تر 15 کلنۍ کم عمر ماشوم ته کافي خواړه برابر کړي؟
مننه پوښتنې څخه. مو په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت مختلف ګایډلاینونه تهیه کړي دي، چې اول کې زه باید دا ووایم چې تر شپږ میاشتنۍ پورې ماشوم ته هیڅ نه وه غذا ته ضرورت نشته، باید د مور شیدې په خالص ډول د مور شیدې وخوري. او د شپږ میاشتنۍ څخه وروسته متمم غذا شروع کیږي چې هغه د ګایډلاین مطابق په ګایډلاین کې هغه غذاګانو ته ځای ورکړل شوی چې په لوکل مارکیټ کې پیدا کیږي، یعنی په اطرافو کې همغه خپل وطني پروډکټ چې ده د همغه تولیدات څخه سالمه استفاده ده. چې څنګه تې سالمه استفاده وکړي، موږ او تاسو بهتره معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې اکثره غلط رواجونه حاکم دي، چې دا خپل هم د سوی تغذی یا د خوارزواکۍ یو عمده سبب جوړېدای شي. چې حداقل موږ وکولی شو چې دغه رواجونه له منځه ویسو، او کوم موجوده غذاګانې چې دي، مثلا لبنیات دي، پروتینونه دي، لوبیا ده او دال وغیره، د دې نه یو باکیفیته غذا موږ څنګه جوړ کړو. چې دا په کلینیکو کې د غذا خودن عملا پروګرامونه دي چې د قابلو او د تغذین نرسانو په واسطه میندو ته خودل کیږي، چې څنګه همدغه د موجود غذا څخه یو باکیفیت غذا موږ جوړ کړو، تنوع او ټولې خبرې په نظر کې ونیسو.
او د افغانستان امکاناتو ته په پام یو مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي، د هغې لپاره څه ډول خواړه تاسو توصیه کوئ چې هم ارزانه تمامیږي او هم په هر ځای کې خلکو ته پیدا کیږي؟
ډیره مهمه پوښتنه ده. موږ میندو ته، یعنی ما مخکې دوی ته اشاره وکړه چې د حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه یا کله چې حاملګۍ کشف شوه یا تشخیص شوه، د همغې ورځې نه مور باید د حاملګۍ په دوران کې یو وخت اضافي خوړو ته ضرورت لري او کم استراحت ده. او د زیږون څخه وروسته باید مور دوه وخته، یعنی دوه وخته اضافي خوړو مور ته برابر شي. نو دا رښتیا هم په افغانستان کې یو جدي ستونزه ده چې موږ د فوډ سکیورټي له نظره یا بیلانس خوړو اکثره افغانان لاسرسی نه لري، خو بیا هم کوشش کیږي چې دغه موجوده غذایی مواد چې د موږ په ملک کې پیدا کیږي، سبزیجات دي، مثلا حبوبات دي او لبنیات دي، اکثره په کلي کې خلق چرگان لری غواگان لری یا سبزی ترکاری کرل کیږي. مهمه خبر دا ده چې د دې استفاده طرز باندې دوی پوښي، نو که دوی کلینیکونو ته مراجعه وکړي چې دغه خوړو څخه څنګه سالمه استفاده وکړي، نو دا هم د سوء تغذیه د خوارځواکۍ په مخنیوي کې ډېر رغنده رول لري.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لاین کې اوسئ، ځینې اورېدونکي په تماس کې دي چې د دوی مصرف کېږي د ټلیفون د لارې. اورېدونکي زنګ وهلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصت به دی که کومه پوښتنه لري. دا اورېدونکي تماس لکه چې پریسو. بل اورېدونکي که په لاین کې دوی ته ورځو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی، نن د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. دا اورېدونکي تماس راخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
عموماً پٹول ولاسو کے داغا پیشے ڈیری ڈیرے شوین دی مرغون فور انرجی دیکھو بیام دنیا تھا سوی تغذی اولاد رو دی واجد صده دم یو سوال پختنه و بل اغا کلینوکو تا چه داغا مواد دی سوی تغذی دی پارا رول کی دی زیادتر کسان و لاس رسای که ورتکیم اغا مواد نو ورترسی که پا دو بانده و سرانو وچوی او داغا سوال بانده و سرانو وچوی منه نای وقت رو گو
دیر منه نا داکتر سبایت من ساسو پشتنه لدزان سرالی کلی دبله وردون کی تورزو که چیری پا لین کی دوی تورزو د روختیا د جوان شمنی پروگرام که د خوارځواکۍ پر ستونزه خبری که وچی پا افغانستان کی د ملګرو ملتونو په حواله اندازه پا زیاده دو دا وردون کی نستا داکتر سب تا سوات من دقا وردون کی سوالو نو ورد لول دا چی و روغ مور کلا نا کلا ولی پا خوارځواکۍ اختم آشم نری تراوری.
ډیره ښه پوښتنه ده. مونږ مخکې خوارځواکۍ تعریف کړه. خوارځواکۍ که مونږ په ظاهري شکل ته د یو مور وګورو ډیره صحتمنده به مونږ ته ښکاري، غټه به وي. خو مونږ د خوارځواکۍ مختلف انواع لرو چې په دې کې مایکرو نیوټرینټ ډیفیشنسي دي چې ډیر عمده رول لري، یعنی هغه مواد او منرالونه چې په سترګو نه لیدل کیږي اما ډیر رغنده رول لري، دا په مایندو کې کم وي. او بل د دې ورور د پښتنې په جواب کې زه باید وایم چې ډیر زیات عوامل دي چې ما مور کوچنی ماشوم ته ولد کوي، نو دې لپاره ډیر اړینه او مهمه ده چې مور باید هغه د حمل په جریان کې چې کوم سلور ویزیټونه دي باید په منظم ډول کلینیک ته لاړ شي. مونږ په کلینیکونو کې په ټولو کلینیکونو کې په وړیا ډول د مور د تغذیه حالت د ارزیابي لپاره برنامه او پروګرامونه لرو چې د مور تغذیه حالت او همدارنګه د ماکرو نیوټرینټ یعنی د غټو غذایي موادو مور صحت مند نو کیدای شي چې مخکې د وخت ماشوم تولد کی یا ماشوم وزن کم وزن ماشوم تولد کی، نو ډیر زیات اسباب او علتونه لري. نو توصیه مې دا ده د دې ورور پښتنې کې چیرته داسې حالات سره مخ کیږي، نو ښه خبره ده چې که د حمل د کشف نه وروسته حداقل څلور ځلې باید دوی د حاملګۍ په دوران کې کلینیک ته مراجعه وکړي چې هلته ټول حالات ارزیابی شي. که چیرته کوم میکروب وي هغه په وخت سره تداوي شي، که د خوارځواکۍ کومه ستونزه وي هغه په وخت سره تداوي شي ترڅو د داسې حالت څخه مخنیوی وشي.
بل ډاکټر صاحب، ستاسو خبرې مخکې وانه اوریدل سوې. تاسو وویل چې خوارځواکۍ دوه ډولونه لري، که دغه ډولونه تاسو په ساده ژبه اوریدونکو ته تشریح کړئ.
ما ویل خوارځواکۍ تقریبا ډیر ډولونه لري. یو ډول دا ده چې یعنی یو مور ده یا ماشوم ته که غذایي مواد کافي اندازه ونه رسیږي، تاسو په واضح ډول کتلی شئ چې ماشوم ډیر ډنګر وي، نو حتی عام خلک هم تشخیص کولی شي چې دا ماشوم په خوارځواکۍ اخته ده. یو نوع د خوارځواکۍ داسې ده چې هغه د مختلفو مایکرونیوترنتونو یا د ویټامینونو یا د منرالونو د کمبود له وجې نه رامنځته کیږي، چې په هغه حالت کې به مور یا ماشوم ډیر ښه صحتمند ښکاري. یعنی د فزیکي جوړښت له نظره که تاسو ورته وګورئ، ماشوم او مور به ډیر ښه صحتمند دي، اما د ویټامینونو او منرالونو فقدان به هم لري، چې دا خپله د سوی تغذیه یوه نوع ده چې دا هغه صحیح کارکوونکي چې په روغتیایي مراکزو کار کوي کیدای شي چې دا حالت تشخیص کړي او هغه لازمې لارښوونې کړنې یا د تداوۍ په حصه کې چې کوم اړین هدایات او کارونه دي هغه ترسره کړي.
بل ډاکټر صاحب، په روغتیایي مرکزونو کې په خوارځواکۍ اخته ماشوم ته کوم ډول خواړه ورکوي؟ په هغه کې څه ډول منرالونه یا ویټامینونه وي؟
ښه پوښتنه ده. په موږ د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې تقریبا 1400 کلینیکونو کې دغه د سوید تغذیه د خوارځواکۍ لپاره مواد په وړیا ډول ورکول کېږي، چې دا یو ډول مواد دی آر یو ټی ایف ورته وایي چې دی شدیدو خوارځواک ناروغانو ته ورکول کېږي، او بل نو مواد چې دی آر یو ایس ایف دی چې دا د متوسط خوارځواک ناروغانو ته توصیه کېږي، چې په دې کې پروټینونه دي، د ممپلی غوړ دي، مثلا ویټامین اے ده، اوسپنه ده، فولیک اسید دي. د دې ټولو مجموعه چې زیاته برخه پروټینونه تشکیلوي چې دا هر پاکټ تقریبا 1500 کالوري انرژي تولیدوي، چې دا ناروغ ته بیا د وزن په اساس ورکول کېږي. یعنی په هر کیلو د ماشوم 200 کیلو کالوري پی کیلوګرام وزن د بدن ماشوم ته سنجول کیږي او په سلیر ساتو کې ورکول کیږي، چې دغه یو ډیر ښه تولید ده، ښه پروډکټ ده چې د تقریبا د منرالونو، ویټامینونو او پروتینونو یو مجموعه ده نه ناروغانو ته توصیه کیږي.
بلی ډاکټر صاحب، تاسو ول چې په روغتیایي مرکزونو کې په وړیا ډول خلکو ته دغه ځینې مواد ورکول کیږي. مخکې اوریدونکي له لوګر زنګ وهلی او بیا وروسته له میدان وردګ څخه هغوی شکایت وکړ چې په ځینو روغتیایي مرکزونو یا کلینیکونو کې دوی ته دغه مواد نه رسیږي، نه ورکول کیږي. په دې برخه کې څه میکانیزم تاسو لري چې اړو کسانو ته دغه مواد ورسیږي؟
دا خو مهمه خبر ده چې کله چې ماشوم کلینیک ته ځي، دا ټول ماشومان ته نه توصیه کیږي. هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته وي، یعنی د خپل مشخصات او کریټیریا لري، هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته وي، هغه ماشومان ته دا په وړیا ډول ورکول کیږي. یعنی په هیڅ یو صحی مرکز کې د دې ممانعت نشته چې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته یو دیته د مواد توصیه نشي. خو فکر کوم په ځینې روغتیایي مراکزو کې بعضې خلک، هغه ماشومان چې سالم دي، موادو غوښتنه کوي، چې دا بیا په ځمې د دې په څنګ کې چې دوا ده چې ګټه لري، خپل ضرورونه او ضرار هم لري، نو هغه ماشومانو ته دا موزر تمامېږي چې په خوارځواکۍ اخته نه وي او هغې ته ورکړل شي. که چېرته ورکړل شي، دا پروتین مقدار زیات ده، کېدای شي دوی په ګردو باندې فشارونه راوړي او باعث د ځینو نور امراضو د تولید سبب شي. نو په دې اساس دغه خپل ټارګټ ګروپ لري، مورد هدف کسان معلوم دي چې هغه په کلینیک کې د تغذی حالت د ارزونې څخه وروسته معلومیږي. که چیرته ماشوم خوارځواکی و، هغه ته د تداوی په پروګرام کې شاملیږي، منظم کارتونه دي هغه ورته ورکول کیږي، هفتهوار دا مواد ورکوي او د هغه تعقیب کیږي تر څو چې ماشوم روغ شي. نو ټول ماشومان ته دا نه ورکول کیږي، هم اورې هدف ماشومان هغه ته دا توصیه کیږي.
بله ډاکټر صاحب، په خوارځواکۍ د یو اخته ماشوم درملنه څومره وخت دوام کوي؟
ما درملنه تقریبا هغه یعنی تر 3 میاشتو پورې، هغه ماکزیمم هر اکثر درملنه 3 میاشتو پورې ده. نو دا د 2-3 هفتونه نیولې تر 3 میاشتو پورې، په دغه مدت کې مریضان معمولا ښه کیږي.
بل که چیرې څوک دغه د درملنې پروسه نیمګړې پرېږدي، بیا څه ستونزې پیدا کوي هغه په خوارځواکۍ اخته ماشوم ته؟
د ډیره مهمه پوښتنه ده. سوې تغذیه یا خوارځواکۍ که موږ او تاسو په عامه اصطلاح ووایو، ډیر خراب عواقب لري، ډیر خطرناک اختلاطات لري چې په طبي اصطلاح ورته اختلاطات وایي، چې هغه اختلاطات کېدای شي د ماشوم په د مړینې سبب شي، چې د هغوی نه ډیر زیات مثلا کېدای شي زړه د ماشوم کار پرېږدي، یا همدارنګه هایپوګلایسیمیا، د ګلوکوز د وینې د ګلوکوز کچه یې کمه شي، یا د بدن د تودوخې درجه کمیږي، چې دا ډیر وژونکي اختلاطات یا عواقب دي چې ماشوم ډیر زر وژي. که چیرته ماشوم بدون د تداوۍ څخه پرېښودل شي یا تداوی نیمګړه شي، ممکن ناروغ ماشوم د دغه عواقبو سره مخ شي او په نتیجه کې مړینه رامنځته شي.
ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی. د خوارزواکی پر ستونزه خبري کوو. لوی وقفي وروسته اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلان وو چې دوی کولی سي استودیو ته په مستقیم ډول زنګ راووهي له متخصص ډاکټر نه د موضوع په اړه خپله پوښتنه مطرح کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روختیا د ژوند ستمنی پروگرام کې د خوارزواکی پر ستونزه خبرې کوي. اوریدونکو کولای شي چې دغه شیبه زموږ دوه شمیرو ته زنګ راووهي. یو شمیره مو د 00 224 11 24 شپږ سوه یو، بل شمیره مو د 00 224 11 24 پنځه سوه یو. د پروګرام میلمه مو دی د تغذیه متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. لاوریدونکو هم مننه چې مخکې هم تماسونه ونیول. اوس هم کوشش کوو چې د ځینو اوریدونکو تماسونه راوخلو. که چیرې دوی له متخصص ډاکټر نه د پروګرام د موضوع په اړه کومه پوښتنه لري، کولی سي چې په مستقیم ډول استودیو ته زنګ راووهي خپله پوښتنه مطرح کړي. تخنیکي همکار اشاره کوي چې تر اوسه پورې اوریدونکو نشته. ډاکټر صاحب، په خوارزواکۍ د اخته ماشوم ذهني وده څنګه وي، په دې اړه یو څه توضیحات ورکړي.
ډیره زیاته مننه. ډیره مهمه پوښتنه مو کړه. نظر په مختلفو سرویانو کې چې په مختلفو کلونو کې په نړیواله کچه شوي، یعنی هغه ماشومان چې په خوارزواکۍ اخته دي نسبت روغو ماشومانو ته د دې ذهني وده کمزورې، یعنی دا ماشومان به په مکتب کې همیشه متکرر غیر حاضریانی کوي، په لوبو کې په برخه نه اخلي، خلاقیت به نه لري. دا ماشومان که په لنډ اول ووایو داسې چې په ټولنه یا په کورنۍ باندې بار وي، یعنی هغه اقتصادي دستاورد هم د رو نسبت روغو ماشومانو ته ډیر لږ وي، خلاقیت به نه لري. دا ماشومان په آینده کې د ډیرو زیاتو ستونزو مخامخ کیږي. نو ډیر اړینه ده چې د ماشومانو تغذیې ته ډیره زیاته پاملرنه وشي.
بله ډاکټر صاحب، هر کورنۍ دا وس نه لري چې خپل خوارزواکۍ ماشوم یو روغتیایي مرکز ته ورسوي. دوی د کورنۍ په دننه له دغه سي ماشوم سره څه مرسته کولای شي؟
موږ تقریبا د افغانستان په کلو او بانډو کې د سوی تغذی پرو برنامه غزیدلې ده چې دوی کولای شي مربوطه په هر کلو کې، تقریبا په یو یا دوه کلو کې رضاکار صحي کارکونکي شتون لري چې هغوی کولای شي چې دوی میندو ته لازمي مشورې ورکړي. که چیرته یو مور دغه په ټولنه کې چې کوم غلط رواجونه حاکم دي، د دې نه مخنیوی وکړي او د صحي کارکونکو هغه کوم پیغامونه چې ورته وایي په دې باندې دوی عمل وکړي، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې زیات واقعات د سوی تغذی څخه مخنیوی او جلوګیری کیږي. ډاکټر صاحب،
بلې، د هغوی لارښوونو ته پام وکړي. یو اوریدونکي پلان کې دی چې مصرف یې زیات ونیسي. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
سره تاسو ته وځو.
مننه. خیر اوسې. مننه.
زما ډاکټر صاحب څخه پوښتنه کوم.
ډاکټر صاحب، دی اواز اوري. مهرباني.
زما د سیدار کې تقریبا لږ کېږي او کله چې لندې سي د شپې ډېر درد کوي، دا سره کوم.
ډاکټر صاحب، اوریدونکي د پښو د درد څخه شکایت کاوه، کومه پوښتنه ورڅخه لري؟
عمر هم څومره ده؟
عمر تقریبا 3 کاله دی.
عمر په ارتباط کوم معلومات؟ او څه کاروبار کوي تاسو؟
یار، خپل د میکانیک مو موټرسایکلان جوړوم.
او وزن مو څومره دی؟
وزن تقریبا 1 کیلو دی.
او یا کیلو. بس تاسو ټلیفون قطع کړئ، ل رادیو نه د ډاکټر صاحب جواب ووري. کڅم د پروګرام له موضوع سره دا بيخي جلا موضوع ده، خو بیا به هم ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي. مهرباني وکړئ. زادي رادیو ډاکټر صاحب،
زما د دې ورو مهرباني په جواب کې وای مال تر کمته.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو کې نست بل تاسو ته وخت ورکړئ. مهرباني.
ورور د پښتنې په جواب کې زه باید وایم، که چیرته په کوم ولایت کې نه پوهېږم دا اوسېږي، نو هلته چون دا مستری دا د موټر سکلونه جوړی، دلته ډیر اسباب ډیر زیات دي. یو اصطلاح ده چې موږ ورته وریکوز وین وایو. اوس نږدې نه ده چې دا سړی د نږدې نه وکتل شي چې په وریدونو کې مشکل وي، هغه خلکو کې دا ستونزه پیدا کیږي، لکه همدا مستریان او ډیر خلک کاروباري خلک چې ډیر وخت لپاره ولاړې په یو ځای کې ودرېږي، نو هغه وینه په رګونو کې تجمع کوي چې باعث د دردونو کیږي. نو د ورور ته توصیه دا ده چې دا لاړ شي متخصص د جراح ډاکټر ته، نو دا خپل ستونزه ورسره شریکه کړي. امیدوار یم چې ستونزه به حل شي انشاءالله. دوست خاص ستونزه به نه وي.
بس په دې هیله چې اوریدونکي خپل ځواب ترلاسه کړی وي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. اوریدونکي کولی شي چې سټوډیو ته زنګ راوهي له متخصص ډاکټر نه د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه خپل پښتنې مطرح کړي. د پروګرام میلمه مو دی د تغذیه متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. په دې پروګرام کې د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د دې ستونزې د پراخېدو په اړه اندېښنه ښوولې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې د دوی د اټکل له مخې به په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې هم چې نن یې دویمه ورځ ده 3,200,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ کړیږي. بیا هم پروګرام ته دوام ورکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي راډیو واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی چې نن د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. اوریدونکو هم کولی شي چې پروګرام ته زنګ راووهي، خپلې پوښتنې مطرح کړي. د پروګرام د میلمه د تغذیه د متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري تماس بیا قطسو. تخنیکي همکار هڅه کوي چې دایره پیدا کړي. په افغانستان کې د خوارځواکۍ ستونزه له دې کبله هم زیاته شوې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خوارځواکۍ ترڅنګ د خلکو ترمنځ د بیوزلۍ اندازه زیاته شوې ده. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 1,000,000 ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو خلکو ته سپارښتنه کړې ده چې په خوارځواکۍ اخته ماشومان ژر تر ژره بیلابیلو روغتیایي مرکزونو ته ورسوي. اوریدونکي کولی شي چې پروګرام ته زنګ راووهي. زموږ دوه شمېرې فعال دي. یوه شمېره مو د 0000422 1440 شپږ سوه یو. بل شمېره مو د 0000422 1440 1500 یو. دا زموږ د سټوډیو شمیرې دي چې اوریدونکي کولی سي دغه شیبه زنګ راووهي، خپلې پوښتنې مطرح کړي یا هم خپلې تجربې را سره شریکې کړي. د پروګرام د میلمه د تغذیه د متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري تماس ټینګ سوی دی. له سټوډیو سره هڅه کوو چې بیا هم د پروګرام د موضوع په اړه له ده سره بحث ته دوام ورکړو. د پروګرام موضوع په ماشومانو کې د خوارځواکۍ ستونزه ده. ډاکټر صاحب آواز مې اوري؟ هو، ستاسو تماس متاسفانه قطع کیږي. ډاکټر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو ماشومانو کې ممکن د خوارځواکۍ ستونزه وي خو نښې نه لیدل کیږي. دا څه ډول خوارځواکۍ ده؟ یو ډول پټ خوارځواکۍ ورته ویل سو؟ متاسفانه د ډاکټر صاحب آواز نه اورو. بیا هم ډاکټر صاحب تخنیکي همکار تاسو ته زنګ وهي. اوریدونکي په لاین کې دي، څو تنه دوی څخه به واورو چې د پروګرام د موضوع په اړه دوی څه وایي. یو اوریدونکي زنګ وهلی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني ستاسو آواز اورو.
دا ډاکټر صاحب ته دا پوښتنه کوله چې د تاسو ملګری مې
ستاسو آواز صفا نه اوریدل کیږي. یو څک ځای ته تغییر ورکړئ، ممکن آواز مو صفا شي ځکه چې ستاسو خبره نه صحیح کیږي. دا اوریدونکي آواز متاسفانه نه اورو. اوریدونکي کولی شي چې بیا که کولی شي بیا زنګ را ووهي، خپل پوښتنه له ډاکټر صاحب سره مطرح کړي. حتما به که ډاکټر صاحب تماس رخصو د اوریدونکي پوښتنه به ورڅخه کوو او ډاکټر صاحب خپل ځواب وایي. بل اوریدونکي که په لاین کې دوی ته ورزو، د پروګرام د موضوع په اړه له دوی څخه پوښتنه کوو یا هم که دوی کومه تجربه لري د دوی له تجربې څخه اورو چې د خورځواکۍ د ستونزې د حل د پاره دوی څه کوي. د اوریدونکو تماسونه تر اوسه پورې نسته. یو اوریدونکی په لاین کې د دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، د دې اوریدونکي تماس هم پرې سوی دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او یو پنځوس دقیقې کیدونکې د ازادي رادیو ته غوږ یاست. روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیزه پروګرام دی چې نن د ماشومانو د خورځواکۍ پر ستونزه په دې پروګرام کې بحث کوو. د پروګرام د میلمه د تغذیه د متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري تماس بیا پرې سوی دی. هڅه کوي تخنیکي همکار چې دی را پیدا کړي. نن د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې په افغانستان کې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو پر وضعیت خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو ترڅنګ بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف سږ کال د ماشوم نړیواله ورځ چې د نومبر پر شلمه لمانځل کیږي ونه لمانځله. دغه ادارې په دې ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو کې پر افغان ماشومانو راغلي حالات بیان کړي وو او ویلي وو چې دا ورځ ځکه نه لمانځي چې 14 میلیونه افغان ماشومان وژي دي او له خورځواکۍ کړيږي. دغه ورځ 1 میلیون او 1 لک ماشومان د ژورې خورځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي د دوی د اټکل له مخې په افغانستان کې به په 2022 میلادي کال کې چې نن دویمه ورځ د 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي له سختې خورځواکۍ کړیږي. ډاکټر صاحب، ستاسو تماس متاسفانه چې بیا قطع شوی و، مهرباني وکړئ.
پښتنه ما وانه خسته که پښتنه را ته وای.
پښتنه دا و چې ځینې ماشومان ممکن د خورځواکۍ په ستونزه اخته وي خو نشي په دوی کې نه لیدل کېږي. دا څه ډول ماشومان دي او دا څه ډول د خورځواکۍ بڼه ده؟
تنوع لري چې یو نوای په کې دا چې د هغه منرالونو یا ویټامینونو فقدان چې په ډیر کم اندازه ماشوم ته ضرورت دي، لکه په دې کې د اوسپنې. که چیرته په یو ماشوم کې د اوسپنې مقدار کم شي، ماشوم په کم خونۍ باندې اخته کیږي، چې دا خپله د خورځواکۍ یوه نامه ده. همدارنګه د ډي ویټامین که باید ماشومانو کې چې له نارمل اندازې څخه کمیږي، یو زیاده ستونزې راځي. کیدای شي ماشوم په کې وزن له لحاظه ښه وي، وزن نورمال وي، اما ماشوم د مایکرونیوټرینټونو په فقدان باندې اخته وي، چې مختلف مایکرونیوټرینټونه دي. که چیرې د هغې اندازه د ماشوم په وینه کې کمیږي یا په وجود کې، ماشوم موږ دې حالت ته هم خورځواکۍ ویلی شو، چې دغه متخصص دا درک کولی شي دا حالت
تشخیص کړي. زیات مصرف کېږي، هغوی له تاسو نه کومه پوښتنه لري؟ مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د اوریدونکو ته وخت ورکوو چې خپله پوښتنه وکړي. مهرباني. مهرباني وکړئ، ستاسو آواز اورو. که چیرې تماس مو قطع شوی نه وي، کولی شئ چې له ډاکټر صاحب څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي. اوریدونکي دا پوښتنه کوله، تخنیکي همکار په غوږ کې راته وویل چې د دوی ماشوم هم لکه چې په خورځواکۍ اخته دی. ده ویلي دي چې هر ډول خواړه ورته راوړي خو بیا هم د ده ستونزه نه حلیږي. ډاکټر صاحب، په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه دوی ته څه ده؟
د موږ سپارښتنه د دې ورور په پوښتنه کې، بلکې په ټوله کې ټولو افغانانو ته، د ما سپارښتنه دا ده، هغه ماشومان چې عمرونه یې له 2 کلو څخه ښکته دي، موږ په کلینیکونو کې د دوی لپاره منظم پروګرامونه لرو. دوی باید هر میاشت کلینیک ته مراجعه وکړي او خپل د ماشومانو د تغذیې حالت یا د ودې څارنه هلته ارزیابي کړي د متخصص روغتیایي کارکوونکو په واسطه، چې هلته کلینیکونو کې همدا دنده ده چې هغه ماشومان چې عمرونه له 2 کلو څخه ښکته دي، باید په هر میاشت کې دوی د ودې حالت ارزیابي شي، یعنی د تغذیې حالت ارزیابي شي. که چیرته خدای مکړه کومه ستونزه وي، په هغه وخت سره هغه صحي کارکوونکی مور ته لازمي مشورې ورکوي، که چیرته درملنې ته اړتیا وه درملنه یې کوي، تر څو ماشوم
د خوارزواکۍ د پرمختللي حالت څخه مخنیوی وشي، یعنی پرمختللي شکل ته شدید حالت ته لاړ نشي. نو هیله مې دا ده چې دا خپل ماشوم هغه نږدې روغتیایي مرکز ته بوزي، اول ته د تغذیې له نظره د دې ماشوم ارزیابي وشي.
بلې ډاکټر، تاسو په څرګندونو کې یادونه وکړه په دې خاطر چې یو ماشوم په خوارزواکۍ اخته نه سي، هغه ته د اوسپنې ډېره اړتیا ده، دغه راز د ډي ویټامین. خلک په کلیوالو سیمو کې دغه څنګه د ماشوم دغه اړتیاوي پوره کولای شي؟
مونږ په ټولو روغتیایي مراکزو کې، په ټولو روغتیایي لکه مخکې مونږ چې ذکر کړ، کچیرته د حمل په دوران کې مور په منظم ډول کلینیک ته لاړ شي، د هغه د اوسپنې ذخایر په کافي اندازه پوره شي، چې دا په وړیا ډول په ټولو کلینیکونو کې دا، یعنی په هره میاشت کې یو حامله مور تقریبا دیش ګولۍ په ورځ کې یو ګولۍ د اوسپنې او فولیک اسید دا ترلاسه کوي، چې دا د نړیوال روغتیایي سازمان توصیه ده چې باید د حمل په دوران کې مور ته ټابلیټونه واخلي. که چیرته مور دغه ټابلیټونه په کافي اندازه د حمل په حاملګۍ په جریان کې ترلاسه کړي، نو د هغه ماشوم به سالم وي. خو بنا په هر علت که چیرته ماشوم په کم خونه یخته یا ستونزه ولري، دوی باید نږدې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي چې هلته په کافي اندازه دواګانې شته ده. که چیرته د وینې کمښت ناروغۍ باندې یخته یي، نو دوا ورته توصیه کیږي او انشاءالله ستونزه یې حل کیږي.
ډیره مننه د پروګرام له میلمه د تغذیې له متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. دغه راز لوریدونکو څخه چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې تماس ونیوه، خپلې پوښتنې او تجربې را سره شریک کړي. د دې اونۍ پروګرام همدا و چې د ماشومانو د خوارزواکۍ پر ستونزه مو پکې خبرې وکړي.
پردی وطن کی ډیر جړلی دینا جمالو نه